او یا هم لتیګو او خټو ډکی کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادې رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی د خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو په زړه پورې راپور ته. د امریکا د ماساچوست ایالت د ټوفټس پوهنتون د یوې تازه څیړنې موندنې په تیره د پاخه عمر لرونکو کسانو پر روغتیا د لوړو غلو دانو مثبت اغیز ښیي. د دې څیړنې له مخې ورغستلي تور غنم، جوار، جودر، توری او نسواری وریجی او د نورو غلو دانو لک تر لګه درې ډولونه کستاسو په خوړو کې شامل وي، نو د وخت په تیریدو سره د فشار او شکر د ناروغۍ په کمولو او د ملا د سایز د لویدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته کولای شي. د دې څیړنې له مخې دا ډول خواړه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د ټوفټس پوهنتون څیړونکي وایي لوړې غلې دانې د هغو میده اوړو پرتله چې د سپینې ډوډۍ په پخولو کې کار ترې اخیستل کیږي په بیلابیلو پنځو شاخصونو کې ښودلې چې د ملا د سایز، د وینې د فشار، د وینې د شکر او کولیسترول په کمولو کې مثبت اغیز لري. په دې څیړنه کې له درې زره سلو ډیرو کسانو چې عمرونه یې تر ډیره د 500 او 1550 کلونو ترمنځ برخه اخیستې وه، له دې څیړنې سره د امریکا وګړو ته هغه پخوانۍ سپارښتنه لا ډاډمنه شوه چې خلک باید په خپلو ورځنیو خوړو کې لږ تر لږه درې ډوله غلې دانې شاملې کړي. د دې څیړنې پر مهال چې د 1800 کلونو په ترڅ کې بشپړ شوي، د هغو کسانو چې په ورځنیو خوړو کې له درې ډولونو کمې غلې دانې شاملې وي، د ملا اندازه د نورو ګډونوالو پرتله یو انچ لویه وه. پر دې سربیره هغوی چې په خوړو کې د غلو دانو کچه زیاته وه، د وینې د فشار او شکر اندازه یې لږه وه. په څیړنه کې راغلي دي چې له دې ډول خوړو کار اخیستل د وزن له کمولو سره هم مرسته کولای شي. سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه باوري او پرې خبرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط می د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي خپل مسلک نه ځانه.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم، لکه هغه د مرغۍ وروستۍ بچوړې چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا آزمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پېژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شي. د خبرونه په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د څلور نوي کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنۍ کې لیکنې پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼې مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پېژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبې په ورځ د وری پاتله سمه د څلور نوي کلونو په عمر په کابل کې ومر. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یک شنبې په ورځ د وری په نونه سمه په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نو موړی نن یک شنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تلپاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یا ماميري په خپل اکسپانه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو ارواحات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ پاړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړخ لپاره واده دی لیکنی د دری ژبې د کابلۍ لهجه لورستي او خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنی سو فرهنګي فعال سری قلا توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلی مبارز د فعالیتونو درځ پاړه ازادي راډیو ته وویل
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شوقه نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډیر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال، دانش ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړی دی. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي لکه له 1919 څخه تر 1919 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د دیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوې دي.
له نننه شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. ښاغلی بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړې دي. د خدای بخښلې مبارز د لیکوالي په اړه مې د ښاغلی بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه. د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکوو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کوم کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډیره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز صاحب په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډیره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز صاحب له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې لیوال صاحب هم همدا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستون کې شته او وو. کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي ځینې پښتو ته هم ژباړل شوی دي؟
بله، د مبارز صاحب څلور کتابونه په فکر کوم 1998 کې و نه وی کې د کلید ګروپ لخوا نه مخکتن باندې شو. دغه کتابونه چې مخکتن ته وړاندې شول ګڼو خلکو په کې ګډون کړو. او دغه کتابونه کې یو کتاب دا و چې ګیان سرحد رسمي نه، دغه کتاب ډیر مینوال پیدا کړل په جنوبي سیمو کې، په شرقي سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان را پاسید او د استاد دغه کتاب پښتو ته راوښباړه. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې پارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو څلور پنځو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه، او داسې شپې ورځې وې چې هم دی خپله لږ څه ناسازه وو او هم بوختیاوې درلودې، نو دې ته یې وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه په خپله وګوري او ایډیټ یې کړي. دغه کتابونه دوی بل چا ته سپارلي وو او هغو خلکو هم په هغه مینه او په هغې ژبنې چې مبارز صاحب سره کړي وي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تېروتنې پکې شته،
د کمپوز تېروتنې، چاپي تېروتنې پکې شته. جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته په خپله پوهېږي چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغسې یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نومونه چې د مبارز صاحب په کتابونو کې راغلي دي بهرني نومونه، دوی پرې نه پوهېدل، هغه نومونه یې اړولي دي. تا که چېرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نومونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یوه خبره همدا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه و کړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. خپل مبارز صاحب له دې بیا خبر شو او کنه؟
مبارز خو په وروستیو کلونو کې بیا لږ ډېر ناسازه وو، خواشینی ورته وو، متوجه هم ورته وو، او ما وویل چې که په وروستي ځل دا کتابونه کتل شي نو په هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دغه څپرکی مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا وو. نو مبارز صاحب ورته متوجه شوی وو او ګڼ ځایونه یې بیرته اړولي وو او سم کړي وو.
له ښاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر د سر شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفې لالهان لوستې دي.
یو سیوره او سو شګي سپوږمۍ زهم ستا پسیر شو اورز پورز یوازې کیګم لکه هغه غریب غر چې یو با یې کانی وړي اوس د خپل یو سو شګو سره ناست په خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زهم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زهم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکرې په ځمکه ولوي هر پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلیږي نو ای خدایا نو ای خدایا 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 لویا خدایا یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زل ډیر یوازې توبه ستا په څیر نشم ډارې
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
لرغونی افسانه، شفاهی تاریخ، موسیقی، متلونه، د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندری دا او د تورته ځینې شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړې انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیزې پوهې او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسان پوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزې تمرکز کړی، کنه دا درې واړه لوري په خپل کتاب کې څیړلي او راخیستې دي.
بالکل، ما دا درې واړه راخیستې دي. یوازې فولکلوري او ولسی ادبیات نه دي، بلکې تر څنګ د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره، چې هغه تاسې ورته اشاره وکړه، او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخیستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستې دي، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړئ؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپل ولس یا ولسی ذهنیت دی، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څیړي، نو هغه به د کلتور سره، هغه تاریخ سره، هغه به ژبې سره دې سره تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې فولکلوري آثار څیړي او فولکلور چې هغه څیړلی دی.
زما پوښتنه دا وه ازمون صاحب، یعنې د فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی، دا خو اکثره تدریسي بڼې لري، او زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او دا وی افکار اوریدل، او وی ذهنیت اوریدل، دا فولکلور کې راځي. ځکه دا د لمړنۍ پوهه ده، دا د انسان خپل هغه ذهني تجربه دي، نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلی.
په فولکلور زمان اغیز شیندي، ځینې خو وایي چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. لدی په لور تاسو دا مسله په خپل کتابونو کې راخیستید او څېړلې مو ده؟
بالکل، زمان بدلون مومي، کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغیر ډیر نه کوي، او کله چې زمانه بلې زمانه ته خپل چارې پرېږدي نو هغه تیره زمانه خپله په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې ازمون صاحب، په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډیر کار نه دی شوی، او په کار د چې دا اړخ لومړی ډیر پیاوړی شي تر څو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي؟ البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړی دي له هغه څوک لاس واخلي، لیکن که ستاسو نظر
وایي. زستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور دی پراخه غیګه لري، خصوصا د ولسی ادبیاتي، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چارې چې دي د ډېرې داسې شوي دي چې هغه د میستر شا شوي دی، او میستر شا فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سړی ولس ته لاړ شي او د ولس نه راټولونې وکړي. په پخوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړ وو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې هغه د میستر شاو څوک ناست او څوک ورته راغلی او څوک غږېدلي ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار وکړي، یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولو په برخه کې ساحو ته ووځي. نو دا ډېر کم کسان دي ویل سرادي تو کبانی یو نیم کس کار کړی دی، او په ډلهی شکل باندې چې یو اکاډمي وکړي، یو مرجع وکړي، هغه دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمي ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوي د پانتون دی او استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي، یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وي او مشخص
تر ډیره پورې البته دا خبره کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسس معیارونه هم نه پرې تطبیق شي. فکر نه کوي چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅول شي چې د فولکلور پر ټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډیره هڅې کړې دي، او هغه وخت چې زه په پوهنتون کې استاد وم په ننګرهار ام په کابل لغمان په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسو دې د فلکلوري اثر راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې د فلکلور په ارزښت باندې زموږ ډیر شمېر کسان نه پوهېدل او هغوی به دا خبرې بابي زګڼلې. نو هغه څوک چې په دې راس کې وو یا په مشابه کې وو هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله، او خوشحاله هم دې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلیدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي، او ګټه نه ورسته رسي. او دغه یوه لویه بشري قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه. ما خپل هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او که نه، د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم، اولته د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشري قوه چې موږ اوس یې لرو، دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي، هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي، او فولکلور ټولونه هم ځانته خپل اصول دی. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی، او هغه داسې دی چې بابي ځای ګڼي او وایي دا اړې خبرې دي، زړې کیسې دي، لوی لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو، او حرکت کېده په افغانستان د انقلابونو کور دی. نو بس کله چې یو څوک سر پورته کړي، یو شی رامنځته شي، او هغه باید دوام ومومي، نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ څه فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپلی ولسوالۍ، لخپلی سیمې، لخپل کلی، هغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کار ونه شي.
دا خبره ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه ما، خو هر محصل په دې باید سړی مجبور کی چې دا کار وکړي، هغه په دې چې مونوګراف ور په غاړه دی، کورنۍ وظیفې ور په غاړه دي. ما خپل په کورنۍ وظیفو کې زما غږ په ډیر کسان اوري، په کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې زسونو کې هم کابل پوهنتون او ننګرهار پوهنتون کې یو شمېر محصلین اور د خمرغه چې دا چاره تر سره کړې ده.
ما تر دې پورې دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېمه نړۍ کې، چې په تیرو دوه لسیزو کې، یعنی دوه لسیز مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې لپاره دوی
بله دا دام سوي دا نمرې خو چې ورکول کیږي د کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګه د مونوګرافونه دا خو خپل نمرې لري. امتیاز چې دوی ته ورکول کېده، خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړه، بلکې نه، دا د کورنۍ دنده او دا خپله د مونوګراف چې وو دې ځانګړي نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل عبدالقدر مضمون زما و، نو ما خو په همدې برخه کې کار کوو. خو د مونوګرافونو د پای یوه ځانګړې کمیټه وه، او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې وویل چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره له دې چې ما به دوه کانفرنسونه وکړل، په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي، او نو هلته هغه د ګریم ورونه د هغه ورونه چې هغوی راپاڅېدل، او دوی د جرمني ژبې یا درمني فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کیږي سره په چین کې ممدغه سي چې ما ولیدل د خلک د خپل فولکلور ته مخه کوي موږ چې څومره غني فولکلور د ورځ په ورځ خاورې کیږي خو د خلکو بابي زګڼله بل شی بر سه به ولوې ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي و یو د نه پوهاوی او دریم د موسساتو یا د کړو کاکړو مې و دا غن پام لرنه څلور ملو موضوع چې په دروستي وختونو کې مونږ ته پیښه شوه چې مونږ لږ حرکت وکړو او پخوانی ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ موږ خپله به کله کله دغه د یو لیکچر مثلا د پکتیکا پونتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په ارتباط ورکړه دا ډیره یو هڅونه وه چې لوی سړی را پاتېږي او هغه د فولکلور په باب درته غږیږي خو دا کورونا چې راغله دی کورونا مونږ په دې وځپلو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کل ولس کې ژوندي وو هغه سپینګیرې وو سپین سرې ښځې وې دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو الله خبر و ما زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه ما ورته دا خبره کوله
له شغلي اسمون څخه په مننه تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد مخه کو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د سات ټک ټک پونم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو همدا کیسه بل دوی څخه واور
پنی مایشو خلا بڑک ته خوب نه ورتلو خدرنګ شیبه فکرونو په سیاخستو په دیوال رازړې دل سات ته یو قتل شپه لنی مای خپسته را وګدا سایه واخستا سترګي پټکړي وګدو بڼو سترګي سره پوخلي لگا شیبه ایزان غلی اونی و که گوند خوب برشی خونا بیای همه و انزور سترگو توندرید چه خپل نامزاد سمیر سره جنگ کرده و ورسخه خپه ده لای همه و سیزان غلی نیولی و سترگی دکی و غریو نیولی و بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کرد دازل د سات کوچنی استن په یو بجه ولاړ د شپې په خاموشۍ کې د سات ټک ټک شور جوړ کړی و یو وارې په ذهن کې د تېرې ورځې تلویزیوني خبرونه ور په زړه شوه چارواپو ډاکټر په کې داسې سپارښتنه کړې وه که د شپې لخوا مو فکر خراب و او خوب نه درتلو د بیزای فکرونو او سوچونو فرزای خپل د خوخي او کتاب د مطالعې لپاره وټاکی کله چې پوه شوي چې خوب درغی بیا په آرام وېد شي د سری ناصاب لخلې اوف وطن په خپل ځای کې ناستا څنګه ته پراته کتابونه سره واړول راواړول خپل د ذوق یو کتاب ترې راواخست بالخت ای تکیا وکړه سترګی پټکړي د آرامتیا ففارې درې وارې ژوره سا واخیسته د سترګو له پرانستو سره یې د کتاب د پوښتې په چپ اړخ سترګې خښې شوې په چپ اړخ د یوې ښکلې جوړې هلک او نجلۍ ګډ خندان انځور چې دواړه په داسې ډول سره ناست وو چې نجلۍ د هلک څنګل نیولې وي او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وي له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللې وه په انځور یې لاس کش کړ کتاب یې پرانیست پاڼې یې سره واړولې راواړولې په دې جمله یې سترګې ولګېدې دا لنډ او تنگ ژوند په خپګان نارځي پکار دی چې په مینه او خوښۍ تیر کړو. دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویله، او ښه شېبه یې خپلې اوږدې خمارې او پرنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، آرام اوږده ساه یې واخیسته، شاته بخملي پروت بالښت یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، ای لیونۍ، ای ښاپیرۍ، مینه درسره لرم. سمیر مې د خپلولو لپاره څومره ستونزې نوې چې وې نګاللې، نو اوس دا خفګان، زه لیونۍ یم؟ هو ښه پریمانه لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستی کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کم کې جیب څخه یې اسماني رنګه تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې، بیخي نوی ښکارېده، داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول خپل تلیفون هم خیال وړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شو. په ډېرې بیړې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې یې مستي ننوته، کاذبه نه، حقیقي مستي. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې یې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې لخوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته مو اشاره وکړو. بالکل، دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر، کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي، فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یوه اشاره ورته وکړه. دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوې دي، نه به پیدا شوي، یعنی یوه اشاره ورته شوې وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پیلوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه، یې دې لپاره سوې عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانه ډول شي، زمان باید ډک کړی شي، او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه، هغه زمان تیر شوی دی او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل و خو دا چې راوړل شوی نه دی. نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی، یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل پکې راوړل شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای، فکر نه کوي چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغږه شان یادو، هغومره داستان ډیر پیل کیږي.
بالکل دغه ځینی پېښې کیسو کې باید د چراغ پر ځای باندې چیرې سپوږمې راشي یا ستوري دا یا د هوا هغه اوازونه یا نړول د اوبو شرهار یا شنګار دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي لا یې ښکلې کوي. خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو نو شاید دغه هم یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نښه دومره خپله هغه رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي نو دغه هم یو دلیل دی. دا چون دا په اتاق کې داخل وه
دا هم ستاسو خبره په ځای ده. تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرېښې دي یعنی تیاره ده. دغه جمله هم دوه اړخه لري. د موبایل رڼا ته د سترګو برېښېدل ښایسته تصویر دی او بل اړخ ته لاغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې نه راځي.
بالکل ما مخکې تاسو وویل چې د کیسې د یوې ښې کیسې هغه خبره به دغه وي یا هغه صفات به دغه وي چې په دې کې وخت تیر نه شي. خو زه دغه خبره ته وروسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي. دا باید ډک کړی شي او هر څه باید واضح وي. هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي. خو بعض شایان باید ډېر منډه نه وي. بعض شایان باید اوسه واضح وي. خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي. خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی. د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راوړل شوي دي.
عرفان صاحب زه تاسو سره دا خبره منم چې دا کیسې پیغام عالي دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې. اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستونکو ته سوالونه پیدا کی او د دې وړو شانو د حل خاطر ممکن غوړه لار داوی چې کله څوک کیسه ولي کی یو څو وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې ورسته چې دا موضوع له ذهن وتلی وي بیا لکه څه سره خبري وکه یعنی له هر کلمې راواخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کیدیشته چې دی وی کلمې له بدلېدو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکو سوالونه حل شي. مثلا هر هغه ونری تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان پکې ښکاران زور نه کړو. تاسو لیکلی دی اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیارې تصویر په لوستونکو اغیز کړی ده. ورته ویل شوي چې نیمه شپه ده تیاره ده. د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره به چې هر مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغه راشي. بیا هم یو لاند سوال فکر نه کوي چې هر کلمې ته بیا باید څوک تم شي لیکل ورسته.
بالکل یو کیسه کله په کیسې باندې بدلیږي په وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې ویولو د هر کلمې ته ځان ته تم شو تر څو راټولې ملګرتیا وي له منځه لاړ شي. په سره منم چې داسې باید وکړل شي. بیا وروسته که چېرې په هغه باندې نقد وشي کنه کتنه پرې وشي نو مخکې بیا چې یو څوک پرې نقد وکړي باید خپله لیکوال بار بار هغه کیسه ولولي هرې کلمې ته تم شي هره کلمه یې ولولي تر څو که نسبتاً که پوره نه وي نسبتاً یوه ښه کیسه وړاندې کړي نقد ته.
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلماتو را وڅرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی لوستونکي نستړی کوي او نثر مو کیسه ایز دی ډیر څه لوستونکي ته ښکار کوي په ځای دی چې وینا پکې وي. خو یو اصطلاح ده چې رښتیا غونډې توپ دا اصطلاح که تاسو اورېدلې وي تاسو یو ځای لیکئ لږه شیبه یې ځان غلی ونیوه. تر دې مخکې هم د انجلۍ غلې وه کوه نو د دې جملې له لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی؟
له دې څخه هدف ډېر واضح دی. هغه دا چې یعنې مخکې له ځان سره دا په درون کې خبرو باندې اخته و، یعنی په فکرونو کې غرق و، بلابل فکرونو زم تر راتلل. دلته هدف دا ده چې لږ شیبه ځان سره دا تم شله، یعنی ځان یې څه آرام کړو، د آرامۍ دپاره، د آرامتیا لپاره، د فکر لپاره ځان یې څه آرام کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چیرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ، تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وئ چې درې ځلې سا واخلي، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکاره کول نه دی، یو څه ښکاره کوي. فکر نه کوي چې په ځای د دې چې وایي چې ځان یې غلی نیولی و او هماغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه، داسې هم ویلي و چې درې ځله یې ژوره سا واخیسته، بهتره نه و؟
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه مه ته راوړي. ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټول وویلی شي، یا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطر مو وروسته بیا هم تکرار کړي؟
بالکل، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي. او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې ترڅو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې په ارواپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته دی که چیرې یو څوک په قهر وي، په غوسه وي او فکر یې ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرام ونیسي، درې وارې ژوره ساه واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنه چې تر څو هغه آرامتیا ومومي او راحت ووسي.
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا د امداد غلي نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوې ده، ممکن بهتره دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځینې شان په کې خلک تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډکې شوې، بل ځای مو لیکلی دی غریو نیولې وه، نو د غلي نیولو په ځای باندې کېدای شوه چې یو بل تصویر نه مهم استفاده کړې وه. خو په مجموع کې عرفان صاحب زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده، په آخر کې کرکټر بدله شوې ده. زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه همدا ده چې بدلون پکې نه راځي، یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله ناکله پیښې ډېرې کمې وي، د تغییر سبب کېدای نه شي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانع کې څوک لوستونکی چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وي. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیښو په تناسب د منلو دی او د پیښې بار وړی شي. کله چې مو کیسه بشپړه کړه، هغه کیسه چې تغییر پکې راغلی، څه احساس مو کو؟ داسې دي آرامي احساس مو نه کو چې یو بشپړ شی مو لیکلی؟
بالکل، یو خو دا چې دروپوهانو د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه پکې ځای پر ځای شوي دي، لکه دروپوهان موږ ته داسې وایي، یا روغتیا فعالان، که چیرې تاسو ته د شپې لخوا خوب نه درځي، د بې ځایه فکرونو پر ځای باندې باید ځان یو په یو څه باندې مصروف کړئ. یا هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر یې خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ارځي، باید خوشحالۍ سره تېر کړو. چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر وایي، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته ځورېږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېره واضحه توګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا دلته شعر په ډېره واضحه توګه باندې دا پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنګ تنګ ژوند، دا په خفګان باندې نه ارزي، او په کار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان چې کیسه مو هم راسته ولې. له همدې سره دا خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید